افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلی کوم. وابورې چې د هلمند مرکز لکرګاه ښار څلورم حوزه باباجي طالبانو ونیوله. دا چیرې طالبانو لخوا د دې سیمې د نیول کېدل څومره مهم دي د چارو لوی وکتونکو سره غږیږو. دغه راز دا به هم واورئ چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤول د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ د بریا هیله کړې ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي. د هلمند چرواکی وای د باباجی سیمې د برتانی ولول لپاره حادثه کوي. په پکتیا کې ډیر لس وسلول وجل سوي. په تاجکستان کې د ولسمشرې ټاکنې روانې دي. د هلمند ولی دفتر وای افغان امنیتي ځواکونو د لشکرګاه له ترریمه حوضې باباجی تاکتیکی شاته کړی دی. عمر زواک ازادي راډیو ته ویل چې دغه پوستې نن تخلیه سوي دي.
هلته د افغان ځواکونو په سیمه کې دوه پوستې میشتوي. چغه پوستي په دې مخه باندې چلته ولسته طرفات باندې ورزيان ورته ونه وړي. تخنیکی کب نشینی کړی ده او هدف دا دی چې د بیت نیولو حادثه روانه دي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو له تیر شپې په باباجي او ورڅیر مسیمو کې د وسلولو جګړو لقبل درويشتو وسلولو طالبانو ته د مرګ جوړلې او شتو خبره کړې و. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل ورسته. د پکتیا سرپرست امنیه قومندان وای په دند پټان ولسوالۍ کې ډیر لس وسلول طالبان وجل سوي. لطف الله کامران ازادي راډیو ته ویل لومړی وسلول طالبانو برایي د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل چې د هوایي او ځوابي بریدونو سره مخامخ شول.
د پټانو ولسوالۍ مقبل درې په امنیتي پوستو باندې د هجومي حملې سره ورسول چې ملي امنیتي ځواکونو له سخت خبرګون او دفاع سره مخامخ شوي چې په نتیجه کې ډیر لس نفره ووژل شول او دوه نفره سخت شدید زخمیان وو.
وسله ولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته تر دې چې طالبانو د ډونالد ټرمپ د بیا انتخابي دوه هیله وکړه، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو د دورې سپک لا کړه د کړد طالبانو ویانت به له مجاهد د جمعې پر ورځ له سی بي اس نیوز سره په امریکا کې ویلي چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخابي دوه هرکلی کوي چې په افغانستان کې د امریکا په وزي حضور ورسره ختم شي. خو زبیح الله مجاهد نن په ټویټر کې لیکلي چې امریکایي رسنۍ سی بي اس نیوز یې خبري غلطي تعبیر کړې دي. د طالبانو یو بل مشر سی بي اس نیوز ته ویلي کله چې خبر سول د ولسمشر ټرمپ کرونا مثبت ده، د نوموړي د روغتیا په اړه اندېښمن اسول. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین وایند د تیمور تک پرون د طالبانو د ملاتړ په کلکه رد کړه. ویل چې طالبان باید پوسی چې ولسمشر به په هر وسیله د امریکا ګټي خوندي کړي. د کورونا چارو سرپرست وزیر پولیسو ته امر وکړ چې د هر هغه مجرم په وړاندې وسله وکاروي چې بغاوت کوي. مسعود اندرابی دا سپارښتنه په داسل کې وکړه چې په کابل کې په وروستیو کې نامنی زیاته شوې ده. د کورونا چارو وزارت وایان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل
پولیسو ته امر وکړ چې د مجرمانو او د نامنیو د ټولو عواملو په وړاندې جدي چلند وکړي. د هغه مجرمانو په وړاندې چې بغاوت او یا هم مقاومت کوي وسله وکاروي او د ډزو حق لري او حتی کولای شي وایسي. دا د پولیسو منصبینو ته د کورنیو چارو د وزیر سرګند امر و.
پورستو کې په ټولنیز رسنیو کې کابل امن نه دی له هشټګ سره یو کمپاین پیل شوی او خلکو له امنیتي چارواکو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی وایي په نړۍ کې 113 میلیونه نجونې ښوونځیو ته نسي تللی او دا خطر سره چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیونه نور نجونې هم له تعلیمه به برخې سي. نن د اکتوبر 11مه د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. ملاله یوسفزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړو امکان برابر سي.
د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مر اهم دي. سمر چې د دینن خبره کیږي نو په کار ده چې دا کوشش مونږ جاری ساتو او زه غواړم چې په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړې شي.
د وړو انجنو ورځ له 2012 نه د کال راهیسې منځل کیږي. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او تم کېږي چې امام علي رحمان د بلې اوه کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سي. چارواکي وایي د هغو کسانو له ډلې چې د رایې لپاره یې نمونه لیکلي 40% یې د رایې ورکولو مرکزونو د پرانیستلو په لومړیو دریو ساعتونو کې رایې ورکړې دي. یو رایې ورکوونکي د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې ته وویل
نن د ټاکنو ورځ ده، زه خپل کالي بدلوم او خپل رایې ورکوم. ټول 15 واړه کاندیدان پېژنم.
اقتدار پلاوه امام علي رحمان چې له 23 کلونو راهیسې په واک کې دی د ولسمشرۍ څلور پر لپسې دورې ګټلې دي. په تاجکستان کې یو انتخابات هم د غربي څارونکو لخوا آزاد او عادلانه نه دی بلل سوی. په هند کې د کورونا وایرس مثبت پیښې نن تر 2 میلیونه واوښتې. د هند روغتیا وزارت په وینا نن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 15,000 نوې مثبت پیښې ثبت سوي چې ورسره په دې هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 2,050,000 ته ورسېد. له دې سره هند له امریکا وروسته په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې لري. او په تایلند کې د یوه بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه سوي دي. په پلازمینه بنکاک کې چارواکو وویل چې په دې پیښه کې چې نن په چاچوینګ ساو ولایت کې وسوه 1.5 تنه نور ژوبل سوي دي. د دوی په وینا په بس کې 60 کسان سپارول او د بنکاک په جنوب کې د بودایانو یوې مذهبي میلې ته تلل.
ازادي رادیو اوري. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه باباجي ان طالبانو ونیول. دا چې د طالبانو لخوا د دې سیمې نیول کېدل به په ټوله کې د هلمند پر امنیت څه ډول اغېز وکړي. د هلمند ولایت شورا له یو غړي سره غږیږو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ د بریا هیله کړې. په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
ترامپ کرکټر چې طالبان په حقیقت کې نړیواله سطح پر رسمیت پیژندل.
نن د اکتوبر 12 د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د دې ورځ د اهمیت په اړه مو د نوبل د سولې د جایزې لګټونکې ملاله یوسفزی سره مرکه کړې.
په دې ورځ باندې موږ په کار اچو موږ د جنکو د تعلیم خبرو او د حقوقو خبرو او د هغه د برابرۍ خبرو کو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه نګورنه قرباخ کې د روسیې په منځګړیتوب اعلان شوی اوربن له سخت ګواښ سره مخامخ دی. د انصاف په لټه کې اوستاسو د ورکو شوې ځانو د لټه 2 اونیزه خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار څلورمه حوزه باباجي طالبانو ونیول او د نادلي په چانجیر ته نږدې هم البته سخته جګړه روانه ده. د باباجي د نیولو لپاره طالبانو د سهار له 4 بجو په سیمه کې پر پرتو حکومتي پوسټو او ځواکونو حمله پیل کړې وي او د دواړو لورو ترمنځ هم درنې نښتې تر ناوخته پورې روانې وي. د هلمند ولی ویان د څنګه چې مخکې خبرونه کوم واورید لومر زوکم تایید کړ چې باباجی طالبانو نیول خو وايي پوسټو د دې لپاره تکتیکی په شاته کړی چې ملکیانو ته د زیات مرګ ژوبل دی وختو مخاوني ولشي. په دې اړه لومړی له هلمند د ازادي رادیو د خبريال راپور او الیاس دایي او ورسره د هلمند ولایت شورا د وغړي نظر واخلو چې دواړه سره د ټلیفون په لیکه دی. دایي صاحب ورستي پرمختګونه څه دي؟
نوري صاحب اصلی موضوع خود بابا جید و سلورین اوزیه ده فرد سلورین اوزیه ده سکوت مساله بین چه دواک هم مرتا مرتا تانا اشاره کرده آغا ویلی دی چه مرد ورسی دو پوستو نپا دی غطه پشارتا گو که چه خلگو تاوانونه رسیده. البته دا دوا مرکزون هم ده بابا جید اوزیه مرکزون دی چه ده سهار ده سلور بجورایسی تر وقت کری ده سخت و برجونو لانجیول خو افغان ځواکونه په دې وخت وروستي کې د ورځې 8 چې سیمه پریږدي او د چانجیر سیمه ته نږدې د سیپند په سیمه کې موقعیت ونیسي او دوم کمر باندې ځان د پولیسو سرچینې د دې راډیو ته ویل چې په دغه جنگ کې چې د سارا ایس تر اوسه ودی تلفات هم لري اته او هغه سرچینې چې اصلا په دې موضوع کې د خبرو اجازه نه درلودل د نوم نه شوډل په شرط ویل چې د لسو دولو ته پور په شاوخه کې د پولیسو ځینې مړي په سیمه کې پاتې دي. خو عمر زواک را خبره نه مني هغه رات کړه.
بله دای صاحب کله چې عمر زواک وای چې پوسټو په تکتیکی په شاته کړی او غهم د دې لپاره چې په سیمه کې ولسی وګړو ته د مرګ ژوبل مخاوني ولشي او وای چې دوی بیرته د سیمه د نیول لپاره عملیات کوي دا په څه معنا؟ یعنی دبل ځل چې عملیات کوي هغه به محتاط نه وي؟ یعنی کوم داسې اقدامات نه وي کوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبل وانه وړي؟
موږ په دې برخه کې نن د هلمند د والي سره یو اپ ریکارډ میټینګ درلودې. هغه ویل چې دوی د تیر 2 میاشتې راهیسې د هلمند په ټولو سیمو کې تر یوې سختې او پراخه جګړې لاندې ول، سرتیري ستړي شول او د سرتیرو کمښت د بایس چې ځینې سیمو کې موږ د مرګجوبې د مخنیوي په خاطر افغان ځواکونو ته مرګجوب ونوري په شاتګ وکړ او موږ به په راتلونکو څو ورځو کې چټک احیا وکړو د سرتیرو هغوی به بیرته وروځو د هغوی سلام وتلي او معلومات به ورته
نن د ورځې مخکې مې چې تاسو سره خبرې وکړلې تاسو د نادلی په چانجر کې هم د سختو جګړو خبره وکړله هلته وضعیت څه ډول دی
ما څو شېبې مخکې د پولیسو له سرچینې سره چې د خبرو اجازه نه درلودل خبرې وکړلې هغه د نوم نه فضل په شرط ول چې اوس چانجر ته نږدې جګړې رانه شوې دي په نادلی کې وضعیت نورمال دی خو د باباجی پرسونل لا هم په دې حالت کې دی چې ټول سیمه پلیز دی او ځان یو طرف ته د سپن سیمې کې او دوم کمر باندې ځات.
بلې الیاس دایل تاسو نه مننه د هلمند ولایت شورا غړی مجید اخونزاده هم سره د ټلیفون په لیکه دی اخونزاده صاحب دای صاحب خو د سیمه د وضعیت په اړه ویل د دچې طالبانو دغه د طالبانو باباجی سیمونی ولا دا څومره مهمه ده د هلمند په ټوله کې پر امنیتي وضعیت به څه اغیز وکړي
مننه د باباجی سیمه ډیره مهمه ده ډیره ستراتیژیکه سیمه ده یو نو پوسې ساحه ده د شاز په مزه حوزه ده شاز ډیره نږدې ده د خلا شاز تاثیرات ډیر دي خپل سیمه باندې او مشکلات به امنیت زفات ده نجات
د خپل حکومت وای چې په تاکتیکی په شاتګ کړه دی آیا تاسو مور سره موافق یاست چې د دې لپاره چې ملکیانو ته د غرض امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو مخه ونیسي دوی داسې مپریخه ده
لا تلفات خو جنگ دی جنگ شروع دی تلفات نو امنیتي ځواکونو ان تلفات لري تاسو شهیدان یو څه ډېر وخت د پراسمه کې جنگ شروع دی پرامې دی او باندې ویني چې پولیس ته مجبور لا ورته د شهادت رسیدلې دي دلته په سیمه کې د د د جګړې مدیریت نه دی سوي دلته سمه له خبرینه ده او تصفیه شاتګ ده د څو کال مخکې باباجی وسوال طالبان ونیوي ام حکومتي مسولینو وایي چې دا تکتیکی شاتګ مشترک خو لهدا دا سیمه د دې وخت څخه د طالبان په لاس کې پاتې شول وسم دا شاتګ تکتیکی شاتګ نه دی بلکې دا منځکې او د علاقې ده منځکې وسوال مخالفین ګرځي
په ټوله کې په هلمند کې طالبانو پوځي فشارونه زیات کړي لخرګات د نهر رسراج لسیمه تیر شوی عمومي لار کې هم پلو پلچکونه ټوله لزولې دي ولی طالبانو دغه فشارونه زیات کړي دوی څه وړي لاس ته راوړي
طالبان خو د دې وخت څخه جنگ کوي طالبانو د هلمند د ډېر زیات برخه زیات سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوړي د پاتې ګوګي شمالي هلمند ټول د وسوال مخالفینو په لاس کې دی همدا څنګه چې جنوبي هلمند کې وسوال یو څه په لاس کې دی منځ کې په لاس کې د ډېر وخت د جنگ کې نو له خپل ځغه جنگ ته ولاړ دي جنگ کوي هغه کوشش کوي چې مخ ته ولاړ شي
د دوی د دغه حمله په پرتله تاسو د افغان امنیتي ځواکونو یا د افغان چارواکو تیاری څه ډول ارزوي آیا په وړاندې هغه څه لازم آمادګي د جنگ د مقاومت لپاره نیولې ده او کله د مقاومت تیر شو آیا دوی په هغه د ریس کې دي چې پر طالبانو حمله وکړي او هغه کمزوري کړي
نا موږ چې د کوم مسلین سره موږ په اړوند موضوع باندې بحث کوي دی چې دا حالات کنفرنسي جنگ باید قابو سي مخه باید ونیول سي د تلفات مخه باید ونیول سي مست هغه څنګه چې لازم او هغه څنګه مست جواب نه دی کوستوي مست د کناټ ور جواب مست نه دی حاصل کړی د مسلمانو څخه
بل کور ودان د هلمند ولایت شورا غړی مجید اخونزاده وو
موخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ډلې یو مسول د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ ملاتړ د طالبانو وروستۍ څرګندونې رد کړې دي. امریکایي سی بي اس نیوز د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قول راپور ورکړی چې ویلي دي طالبان د امریکا په انتخاباتو کې د ښاغلي ترامپ د بریا هیله لري ترڅو په افغانستان کې د امریکا حضور پای ته ورسیږي. خو د ترامپ د انتخاباتي ډلې یو مسؤول ویلي ولسمشر له هرې ممکنې لارې د امریکا د ګټو ساتنه کوي او طالبان باید په دې امپووي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې اورو.
وروسته له دې چې طالبانو د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ د بیا انتخابېدو ملاتړ وکړ، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ. د ډونالد ټرمپ د انتخاباتي ډلې ویان تیم مورتو ویلي دوی په انتخاباتو کې له ټرمپ سره د طالبانو خواخوږي ردوي او دغه ډله باید وپوهیږي چې جمهور رئیس ته د امریکا ګټې مهمې دي او د ساتلو لپاره یې له هرې ممکنه لارې ګټه اخلي. سی بی ایس نیوز په خپل راپور کې د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویلي و چې دوی هیله لري چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې ډونالد ټرمپ بریالی شي او په افغانستان کې امریکایي پوځي حضور پای ته ورسیږي. سی بی ایس دغه شان د طالبانو د وی سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي کله چې په کووید 19 ناروغۍ د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ټرمپ له اخته کېدو خبر شول اندېښمن شول، خو اوس داسې ښکاري چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. په دې راپور کې راغلي دي چې طالبان ځکه په امریکایي انتخاباتو کې د ټرمپ بریالیتوب ته لیوالتیا لري چې نوموړی غواړي په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه پای ته ورسوي او خپل عسکر له دې هیواد وباسي. د طالبانو یو مقام سی بی ایس ته ویلي چې خای ډونالد ټرمپ د نړۍ لپاره یو مسخره وي، خو هغه د طالبانو لپاره یو هوښیار او عاقل شخص دی. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو تازه استول شوی پیغام کې ویلي چې سی بی ایس د ده خبرې ناسمې تعبیر کړي او هغه څه چې په یاد راپور کې خپره شوي د پخپل مرکه کې نه دی ویلي. خو پوښتنه دا ده چې ولې طالبان د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ بریا ته لیواله دي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزي ازادي راډیو ته وویل
طالبان منطق باید دی چې کچېرې نوې کنسرجنري پالیسیان به تغییر کړي او دغه لړۍ چې دی سولې پروسه ده او طالبانو سره توافق کړی او بینالمللي قرارداد کړی او د امریکایانو سره تعهدات کړي، متقابل امریکایانو دې سره تعهدات کړي دي ویل وای د دې ولري چې احتمال د دې ولري چې دی به خپل لاینه امریکا موقف تغیر وکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د روان میلادي کال په فبرورۍ میاشت کې لاسلیک شو. امریکا ویلي چې د دې هوکړې پر بنسټ به د 2020 کال په پسرلی کې امریکایي عسكر له افغانستان ووځي. اوس مهال په دې هیواد کې نږدې 15,000 امریکایي سرتیري میشته چې د امریکا د ملي امنیت د صلاحکار رابرت اوبراین په وینا شمیر به دراتونکو میلادي کال په لومړیو کې 2500 تر کم شي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو 13 میاشت په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمرستيال عبدالغنی برادر سره په خبرو کې ویلي چې ټاکل شوی د 2020 میلادي کال تر مئی یا اپریل میاشتې پورې امریکایي ځواکونه په بشپړ توګه افغانستان پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا په دې وروستیو کې پر خپل ټویټر لیکلی چې تر کرسمس پورې به امریکایي ځواکونه خپل کورونو ته ستانه شي. خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د ټرمپ له دغه دریز وروسته وویل چې د سولې له راتګ او ټینګښت وړاندې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل به په روان وضعیت اغیز ولري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
همور دلته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسول د طالبانو وروستي څرګندونه چې د امریکا د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا هیله کړې رد کړې او ویلي دي طالبان باید په دې پوه چې ولسمشر به د هر ممکنه لارې د امریکا د ګټو ساتنه کوي. د امریکا له سی بی ایس نیوز سره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ټلیفون له لارې په مرکه کې ویلي دوی هیله مند چې ټرمپ دغه انتخابات وګټي او په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پای ته ورسوي. په مخکنی خبرونه کې مو د حقوقي سیاسي چارو له کتونکو نصر الله ستانگزي سره مرکه وکړه او لومړی متری پښتنه وکړه چې ولې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ ملاتړ د طالبانو دغه څرګندونو ته پام اړول او هغه رد کړی دی.
اساسا د ټرمپ ارتباط سهرات خای د کچدو او غلط تعبیر شوی، اما په اصل کې ټرمپ کرکټر چې طالبان په حقیقت کې په نړیواله سطح پر رسمیت پیژندل، د هغوی نه یې په حمایت غیر مستقیم په حمایت کې د افغانستان دولت په ضد واقع شول. دوی د طالبانو د بین المللي پیژندنې په ارتباط یو مؤثر رول لوبولی.
ولې د طالبانو لپاره مهمه ده چې د امریکا د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات هم وګټي؟
زموږ د طالبانو منطق باید دی چې که چیرې نوی کنسل چې د پالیسیانې به تغیر کړي او دغه لړۍ چې د سولې پروسه ده او طالبانو سره توافق کړی او بین المللي قرارداد کړی او د امریکایانو سره تعهدات کړي، متقابل امریکایانو دوی سره تعهدات کړي، د دوی ویره باید وجود ولري چې احتمال د وجود لري چې دوی بیا خپل امریکا موقف تغیر وکړي. د دوی لپاره طالبان څه دره ښه وي چې د لړۍ دوام پیدا کړي. د لړۍ دوام لپاره که چیرې هم په قدرت کې پاتې کېږي، د ملاحظات او ویره چې وجود لري چې نوی حکومت ممکن
په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پیل شوو خبرو ته په پام کې ډېرې ټکنۍ او ځنډنۍ مختزي کې چیرې وضعیت داسې وي چې هغه نظر شمیرنې طالبان په پام کې ونیسي چې په امریکا کې شوي دي تر اوسه پورې، او ښیي چې د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن له ولسمشر ټرمپ نه مخکې دی. که چیرې وضعیت داسې وي، ولې طالبان د دغو خبرو په وړاندې خنډونه له منځه نه وړي؟ د افغانستان د حکومت مشران طالبان تورنوي چې دغه خبرې تکنه کړی دي.
دوه ټکو ته باید پاملرنه وکړو. اول دا چې طالبان په دې پوهیږي چې امریکایان که دموکراتان قدرت ته راشي که جمهوری خواهان، یو ټکی دی مشخص دغه دا چې امریکایان دوی ته په هر صورت افغانستان نه وځي او په هر صورت باید طالبان سره توافق وکړي. د باندې په ستراتیژیک لحاظ طالبان پوهیږي، بل طالبان لپاره بعضې ارزښتونه وجود لري چې که له هغوی نه ودلو کړي بیا نو اسلامي تحریک معنا له منځه ځي. د دې لپاره د تکنه کېدو مسله همداله او د افغانستان حکومت یو ډېر بد حالت کې واقع ده. زما له نظره که چېرې جو بایدن هم راشي کوم جدي تغییر به رانشي. سره له دې جو بایدن هم د ټرمپ مقایسه کوم ډېر نیک نامه او ډېر دقیق سیاستمدار نه ده، او د افغانستان په اړه متاسفانه لکه چې ټرمپ هېڅ شناخت نه لري، جو بایدن هم نه لري، او متاسفانه دواړه احساساتي سیاستونه مختلف دي.
د حقوقي او سیاسي چارو کتونکو نصر الله استانګزای او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې غوړي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو د جګړه پای ته ورسوي، د روان میلادي کال د فبروري په 28مه له طالبانو سره د سولې یو تړون کړی. د غتړون لمخې به امریکا د طالبانو د زینو ضمانتونو په بدل کې چې امریکا ته ورکوي په 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. ترامپ البته تیرونه ویل ټول امریکایي سرتیری باید تر کریسمس پورې له افغانستانه بیرته وطن ته ستانه شي. کریسمس هم سکال د نمبر اپ 15 ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن ماشومون جنو د اکتوبر 11مه د ماشومون جنو نړیواله ورځ د ملاله یوسفزای چرن جنو د زده کړو لپاره د مبارزې په خاطر د سولې نوبل جایزه ګټلې. له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل په دې ورځ باید کورنۍ ژمنه وکړي چې د جنو د زده کړو لپاره به کار کوي چې ورته د ښه ژوند زمینه برابر شي. ملاله بشیر له ملاله یوسفزای سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د کوچنیو جنو نړیواله ورځ ولې دومره مهمه ده.
د جنکو نړیواله ورځ د پوره نړۍ د پاره ډېر اهمیت لري. موږ ته پته ده چې ډېر شي جنکې د تعلیم نه محروم دي. تقریبا 1.1 میلیون ماشومان چې د غسکولونو ته نشي تللی، او د کووډ 19 د لاسه دا خطر ده چې 40 میلیونه نور جنکې کوم د تعلیم نه محروم شي، ځکه چې په کوم عمر کې د هغوی ودونه کیږي یا هغوی خپل د خاندان د پاره فاینانشل سپورټ کوي، د هغوی د پاره ګټه کوي، نو په هغوی باندې دا ډېر زیات بوج از یغه د سکولونو نه بهر پاتې شي. نو بدی ورځ باندې موږ له پکاره چې موږ د جنکو د تعلیم خبرو کوو، هغه د حقوقو خبرو کوو، د هغه د برابرۍ خبرو کوو، او صرف دا خبرو ته پاتې نشي، بلکې موږ عملی کارو کوو. بدی باندې پکار ده چې موږ خپل جنکې سکولونو ته ولېږو، جنکو له د خبرو حق ورکو، او جنکې چې دغه جوابونه ته او نور اپورتونټیز ته مخکې پریدو، او دغه په لار کې مشکلات نه پیدا کوو.
ملالی تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان او شاوخوا کې نجونې له ډیرو کړاوونو تیریږي. بیا امنی ډیر شونځي بند کړي دي او دوی ته حقونه هم پوره نه رسیږي. نو تاسو څنګه نه چې په دې ورځ باید څه وسی، کوم کارونه ضروري دي چې خلک یې وکړي؟
بدی ورځ باندې آگاهی ډیره ضروری ده، زده کړه ډیره ضروری ده، او زه غواړم چې هر یو جنې دی خپل په ځان باندې اعتماد کوي، یقین دی کوي، خپل غږ دی پورته کوي. نن سبا زموږ سره سوشل میډیا ده، اخبارونه دي، نیوز چینل دي، او داسې ډیر شی پلیټ فارمز موجود دي چې په باندې جنې کوي خپل خبره کولی شي، خپل غږ پورته کولی شي. او چې تاسو وینئ که په معاشره کې د جنې نه تعلیم اغستې کیږي یا بل څه حق دی اغستې کیږي، چې په هغه کې تاسو د هغوی سره یو ځای ودرېږئ، د هغوی خبره وکړئ. نو زه غواړم چې نن ورځ خپل هر یو کس خپل ریسپانسبلټی وپیژني، خپل ذمہ داری وپیژني، که هغه مور پلار دي، که هغه رونه دي، که هغه خویندې دي، که هغه جنکۍ دي، که هغه زموږ مشران دي، سیاستدانان دي، استادان دي، د هر یو کس په دې ورځ باندې ډېره زیاته د هغوی یو کردار دی، د هغوی ذمہ واري ده. نو د هر یو کس اکشن ضروری دی، او دا صرف د نن ورځې خبره نه ده، دا نور هم د کال په هر یو ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دې نن خبره کیږي، نو په کار ده چې دا کوشش مونږ جاری ساتو. او زه غواړم چې په پښتنو بدی سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړې شي.
ملالی، تاسو ته هم د تعلیم لپاره د کړي کار په برخه کې د سولې نوبل جایزه درکړل شوې ده. تاسو د شودو د برابر حقونو خبره کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې زموږ شدي د ژوند اساسي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. اوس مهال د دې برابرۍ او تعلیم لپاره څه کوي، څه کول اړین دي؟
ما په خپل وس کالج ختم کړی دی، او ما ته په خپل پته ده چې د تعلیم سره انسان خپل ځان پیژني، خپل حقونه پیژني، خپل خبره کولای شي، زده کړه کولای شي، سبا جاب کولای شي، ځان له ګټه کولای شي، خپل پخپو ودرې دی شي، په بل چا باندې ډیپندنت نه، په بل چا باندې د غوې نثار نه. نو د تعلیم سره د انسان پورې ژوند بدلیږي. نو دا ډېر شي جنې کوي دي چې هغه تر اوسه پورې د دین نه دی خبر چې دا غوي برابر حقونه شته دی او کنه. نو دا غوی د پاره تعلیم به انتها ضروری ده، او د الکان د پاره هم ضروری ده. پکار دی چې بدی کې مون ټول را یو ځای شو، چې مون داسې معاشره جوړ کو چې پغه کې هر ماشوم او هر یو ماشوم سکول ته ځي، تعلیم حاصله، برابر حق ورته ملاویږي. نو بس زمام د غرمان دی چې هر یو جنې دی تعلیم حاصله، او زه هغه ټول جنې کو ته سلام پېښ کوم، کم جنې کو چې आवाज اوچت کړي دی، غږی کړي دی، او هغه جنې کوي چې کم نن یو نو ډاکټران دي، استادان دي، هغه چې انجینران دي، ججان دي، وکیلان دي، هغه په معاشره کې ډیر زیات تبدیلی راوستې ده. نور جنې کوي د پاره یې اگزامپل جوړ کړی دي چې نور جنې کوي دي هم مخکې راشي او تعلیم دي حاصل کړي، او هر یو پیشه، هر یو کاروبار چې غواړي هغه ته دي مخکې لاړ شي. او بس ټول جنکو ته يم چې خپل په ځان باندې یقین ساتي، خپل په आवाज باندې یقین ساتي، تعلیم حاصلوي، او تاسو په आवाज او تاسو په کار باندې به زوم په پوره سیمه کې تبدیلی راځي، چینج راځي، او دا به حقيقي ان شاء الله.
د 2014 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملالۍ یوسفزۍ و چې د ماشومون جنود نړیوالې ورځ د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانج منسي منګور نه قرباخ کې د روسي په منځګړیتوب اعلان شوی اوربن لسخت ګواښ سره مخامخ دي. تیر نه مشه په دې سیمه کې د نخترو راپور نه ورکړل شو. احمد تکلو په دې اړه نور جزئیات.
د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین په منځګړیتوب په ناګور نه قرباخ کې اوربن لپاره نه خټو وروسته اوس تر ګواښ لاندې دی. باکو او ایروان پر یو بل په دې لانج منسيمه کې د جګړې د پایل تور لګوي. آذربایجان پر ارمنستان تور ولګاو چې نن سهار وختي د دې هواد په دوهم لوی خار ګنجا کې د استوګنې پر کورونو د توغندیو درنې دزې کړې دي. د دې هواد لوی څارنوالې ویل چې په دې دزو د استوګنې یو بلاک لګیدلای دی، 15 کسان مړه او 28 نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت دا ادعا به بنسټه او دروغ بللې ده، او پر آذربایجان یې تور لګولای چې د قرباغ لوی خار ستپانا کرت او نورې ګڼ مېشتې سیمې په توغندیو وشتلې دي. تیر شپه په دې سیمه کې درنې چاودنې وشوې چې تر سهاره دوام وکړ. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه نه وخته په یو بیان کې پر آذربایجان له اوربن نه د سرغړونې تور ولګاوه. د اوربن له نافذېدو راهیسې د ناګورنه قرباغ په هغو سیمو کې چې آذری او ارمنی ځواکونه سره بیلوي او د تماس کرښه بلل کېږي د ډزو راپورونه ورکړل شوي. دواړه لوري له دوه نیو درنو جګړو وروسته اوربند ته چمتو شول. دا موافقه د جمعې په ورځ په مسکو کې د آذربایجان، ارمنستان او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وشوه. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې د حل لپاره لومړنۍ ډیپلوماتیکه هڅه وه. په دې غونډه کې پر اوربند سربیره د سره صلیب له نړیوالې کمیټې غوښتنه وشوه چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو په تبادله او د اوربند موافقې د نورو بشري اړخونو په عملي کولو کې برخه واخلي. د ناګورنا قرباخ پر سر لانجه د 1991 کال په پای کې د شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته رابرسېره شوه. دا سیمه نړیوالو د آذربایجان د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیت پیژندلې ده، خو د 1994 کال له اوربند وروسته عملا د هغو ارمنټبرو ځواکونو په ولکه کې ده چې ایروان یې ملاتړ کوي، او په دې توګه د سیمې سلګونه زره